السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننه خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. د ځوانانو سره د غیدو مشکلاتو او وختونو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زموږ همکار نجیب الله الوخیل جوړ کړی. تاسو چې ورته وښیو
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوي ننداره مشال رادیوي وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دازل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند شته حالات دا غوی لپاره د موجودو فرصتونو ستونزو ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصيلي راپور د چمتو کولو لپاره مو خدمت ته حاضر شویو. هیله لرو چې د راپور تر پای سره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت په مجموع کې او په ځانګړې ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه نه دي چې ځوانان په خپل آینده پوره خوشبوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشي ته رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیلیافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري. دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکیل یارو په داسې لارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې بسرنويشته ولته پټ کېدلای شي. دوی مخ کړی دو دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت تمه کې هلی په ډول بدا وایم چې ځوانونو سره یو نه یو ډول توفيري چلندونه کېدلای شي. ځوانون چې په وطن کې د پوتې شوې دي، دولت په وطن کې تعلیم کړي دی، په و نظام په وډاله پر د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایف کې په بل سترګه کتلای کیږي. مثلا موږ ډیر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي. بدبختانه دا ایم چې ایغه ځوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والته، ملي وحدت، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاری پور ساتونو په ور کولو کې باید په واسطر غو کتلای شي چې په دې سره دی ولس او دولت ترمنز وټن کومیدلای شي. او په څنګه کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلای شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دا صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تموم نه شو. زموږ ایله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه صنعتي پارکونو دغه صنعتي پارکونو دغه ابتتاګونې په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش شته. که دا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تاسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپوره، د لیسانس محصلینو دپوره یو ښه هیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. نو مشروع نه مګیلا دا دو چې موږ پانتون چې پټول شرایطو د مستری دی پوره بروبار دی د پانتون کې دی د مستری د زده کړو دی پوره زمينه سازي وشي ترڅو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دولته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو ځکهونکې مسلین دولته روشي زده کړو کې
خغل همدرد یو شمیر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي آزاد کاروبار ولري په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی
پوس وخت کې رښتیا د ډیرای ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامی براه کې یا مثلا په دولتي براه کې د وطن لپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لیارې د خلکو لپاره خدمات وکړي ایمنګ ځوانانو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم د کومي سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم موږ تاسو ولې د پخس کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ول چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیارې دا یې خپل ژوند تغییر کړي فقط یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیږي په دې فکر نه وو چې زه کړای شم چې د لیارې نه یو وخت مغزا ولرم د کون ولرم به یو څه کې مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکونکي پوت شي نو ایس وخت ځوانونو د پوره نه هلي نه د پکور د پډیره کار سرمایه نکړلې شي چې خلکو د پوره خدمات مو کې خپل زونه مصروف کیو دی غیلی اړ دی پامل ژوند خپل ژوند دم تغیر کی
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانان ته د کار د زمینو په برابرولو بوختی څه فکر کوي پر رسمي چوکاټ کې ځوانان ته کارمندنه شوی ده
که کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ویم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په پټولنه کې هغه به کور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څه وی چې زه توته اسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل سان ځوانونو مو دی پوره روکا چې زه په وطن دی پوره خلکو خدمات دی پوره دوی مصروف شي نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره بو لاس زره کسونې دی پوره حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي فکر کوم دا بو په خپل منځ کې سلیک سره ونه کی
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي
په مسلکي ډول خو موږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې پکاتا غای و انسټیټیوټ نه چې کوم مسلین فارغيږي هغه مسلین دی هغه پرسکه نجری مستری تو بوی خو دې سره پڅان کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی پرسکه په اوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړ ته خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي اوس کوي یو نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کوي ځوانون وروزي یو بل ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي بل د دې لارې د ډیرو ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي
د مشال رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو تاسو د خوست یو تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونې وکړي په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یو ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناستې او کتنې د خوستې ځوانانو هیلې څه دي
عبدالله اسماعیل خیلی هم د خوست یو تنفعال ځوان لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو هغه ته د حل لارې پیدا کړې دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هواد د هره سطح خلکو سره دوی ناست ولاړ و کی لاغوی پختي لاغوی په هواد کې دشت سنځ او نخالو پاړه پختنی و کی او مشورې ور سره و کی موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیا وي ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هواد په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کوو هغه موضوعونو سره نوٹ کړی دي تر څو کوم چې دوی په واس کې وي هغه دوی تر سره کوي د مرکزی مسولینو سره شریکږي وقت ډېر نخوالې دي چې موږ هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي اقتصادي ستونزې دي همداشان بیکاري ده غربت ده همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي څوک چې اوس ګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي
عبد الله اسماعیل خیل لډیر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانان او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډي مو دا بیا به هم کوو دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخته یوسی موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي نو د هغه لپاره دا ډول لاست ډیره ضروری او ګټوره دي هغه مشکلات موږ بدون لتار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ بیانوي دوی ته پګوت کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزې سره مخ ته دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې کدی ته رسیدګي وشي نو ان شاء الله پرمختګ لاره باور اس
اسماعیل خیل سے طبيعي د پدیناسته کې به ستاسو یو غوښتنې ځوانان لپاره د کاری فرصتونو برابرول اموي په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې سلف صد د دا کاری خندونه لمنځه یوسي او د بیکاری کچه د ټیټګي خو د دې لپاره ډېر شایان دي چې باید دوی تر سره کړی موږ ملګری هم په دې باندې په مشورو بوخت وو دغه دولت هم څو ځله دغه کړی دی اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته یو زیاته فیصدي خلک د بیکاری کچه دا ټیټول شي کچیر ته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوی نه دي په هغه باندې د کاری اجازه ورکړل شي دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیر دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیارغونې پروژې په لاره واچوي نو ان شاء الله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستي ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
شرنګ وی ستار دے زړه مې نا قرار دے شرنګ وی ستار دے تن تن وطن زړه مې نا قرار دے شرنګ وی ستار دے تن تن وطن زړه مې نا قرار دے شرنګ وی ستار دے تن تن وطن زړه مې نا قرار دے شرنګ وی ستار دے تن تن وطن تن وطن پٹال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمے یہ سندارا تل پسورو تال کی تمے یہ سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن تن وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن پٹول گرانے تھی ہم پتا گران دے تو پٹول گرانے تھی ہم پتا گران دے تھی ہم پتا گران دے تن تنا وطن تن وطن لمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن اناریم لری دل سانگو چڑ چاؤ دے اناریم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د وی ټولنې لپاره، د وی هواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حالې چې د خو ځوانان د خو امارت د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول لاستې د وی هواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې ځوانانو سره دی، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو مستقیما ځوانان هغه غوښتنه چې دوی سره دي له مسولو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غختن خو ډیرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غختن دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غختن چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري لزان سره یادش کړی دي، نن والی مسؤل چارواکو څخه هغه غختن مطرح کی. ان شاء الله تر ډیره حد پورې به د ځوانانو غختن ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انگیزه دي چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حد پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حد پورې عمل کیدای شي. ان شاء الله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کوي.
نقیب الله زلان، که ځوانان کاري بوختیاوي غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به یې غواړي؟
و په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې دا چې ډیر ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیر به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ د ډیر ځوانانو غوښتنه دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لوی غوښتنه همدغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه همدغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، هغه کوم علم او پوهه چې دوی سره ده له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي، او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه پارېږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه پارېږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تنځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایل په اړه زموږ خبرې اترې واوریدي. د راپور په دې برخه کې لیوبل ځوان فعال عبد الله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله د ځوانانو پر ژوند او د دوی پر راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ سهم هم درلود، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم هم دوی تر مستری ډاکټری او لدی لوړ زده کړی کړی دی په مسلکی ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. د ترڅنګ ډیر ځوانان مو په نظامی برخه کې ډیر پو دی ان تر جنرال او افسرای رتبه په خاطر لودې کاغوی ته په دغه برخه کې مکه ورکړل شي. نو دا بزما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاری فرصتونه وي او ځوانان بنه هیله هم نوي د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړی تر سره کړی دی هغه به هم نوي ځای شوي د نورو هیوادونو لتهګه به مره ګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بیلابیرو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې یادوري وکوله که په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بیلابیل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نشو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نشو ور پیدا کولی نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بیلابیل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایده ده یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډیری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې د نلدونۍ په برخه کې د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. له دولت نه مو هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم واوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مې سخي مرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو دا چنن پونګ په اطلاعات او کلتور کې دی ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلودا. نو دا مهمه غونډه وه چې وعده وکړه چې موږ تو ستندر هم فرصتونه فائدو کوو تر څو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته زیور کړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو دی وشتمې پیړۍ هغه کومي اړتیاوې چې دی اوس دی خلکو دی دا در پر کول شي. دوی هم د علوم لوستي دي، عصري علوم ته په هره اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوې خلک ډیره انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برکه الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی دوی ډیر په خور خیر زل دي د دوی د خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام سید کو پاره برخه
سخیبر جان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پامار کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خصوص ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې ادارې دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ د پتیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه او ته پیدا شي ترڅو د خ کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اې دې هلی به در پراګ
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میز سترگو تکات ہو خود بگر زم لے ونے پر دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوسته ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات
راکئ. ډیره زیاته مننه له وخره کول څخه مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لوی برخه لدوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم ورتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولای شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریت سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي. هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی، په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکاری گرافت په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوي؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکی زده کړو ته ضرورت لري. په هر برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکي نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخلي هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچا هیوادونو وګورئ چې ځوانان په تخنیکی برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپل په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملاً ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکی زده کړې عملی کار ته اړتیا لري او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملاً تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله ده چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنی چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهر کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولای شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکز څخه ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، سو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضا او په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنۍ لپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات لزان سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالات ته په کتو د دوی د فزیکی او فکری قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي وسم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولای شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکړو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکو چې دوی راشي او له خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي په افغانستان کې. موږ د ټولنې 15 سلنه ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. کوم غو کولای شو چې پانګه را جذب کړو په افغانستان کې، صنعت تلار خلاص شي په افغانستان کې، د فابریکو د پاره زمينه سازي وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمينه ورته مساعد کو. زه د پنګچونې پر رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګزارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د خشبن په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوي؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانان ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولی هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېر ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیره غزبانان ولیدل چې بیرته هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان وطن کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په مخه له افغانستان وزي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. بیا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه اوسي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمل کار واخلي. د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بلکې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووزي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډیره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګر ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ لپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت ووسیږي. په تیرو شلو کلونو کې ری برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینی او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یو غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایدار سولې ته لار هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمينه مساعده کی ځوانان په کار ولوي کی او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدی شي لدې لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب زما ورسته پښتنه دا ده څنګه کیدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي.
تاسو د دې پښتنې په ځواب کې باید وایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري هم دلته موږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولای شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لورتیا وسخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهلې دي وستر بحران سره مخامخ دي د روایتو یوازینی لاره بداوي چې دوی ته په هیواد وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډ اخیستلو لپاره فرصت ورکړل شي او دوی هم کولای شي چې د نورو افغانانو په سیر باندې د خپل هیواد په یوالو کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو د دې وطن خلک یو محترم یو او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي او د یو باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکړي. ډیره مننه.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو د خوست د ځوانانو چارو عامر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا دی چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه پر اخلي. او بل هدف دا دی چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي ستونزې مشکلات لري او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریا ته چې راغلی یم او په دې کې موږ ځوانان لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستې دي او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولی دی معاون دی او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري موږ یې پوره کولی شو اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي خو بعضې وخت دوی نشي کولی لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پانتون پیس جګ دی یا د غپی جګ دی. او بله غوښتنه دا دوی مطلب دوی د ټولنیز چکونو ژوند دی دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسله وږیدم هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته او دا رقم شرولی دو او دا رقم زراعت دی سره موږ خبرې کړې هم دي اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوست نه وي راغلی دي دوی کسان نه سي اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او د برخه کې مونږ چې را بست کړی دی یو خوانیز مرکز په غکلر عبدالحیل ساکلرو یو په غغرغخل ساکلرو بل د خی کلرو او یو مونږ خپل اطلاع فرهنګ ساکلرو دا سویر خوانیز مرکزونه مولرو هغه ځکه کوم چې دوی مطلب غوړي چې الله د ضرورت وکي پیسې وګټي دا کار باندې مونږ ختای ډیر کار مخړی دی او مونږ په حال تقریبا کم از کم سلوخ کسان پرې کړی دی چې لږ کسان پکې شته دوی بر حال اوس پیسې ګټي به هغه باندې ضرورت باندې
درنو او قدرمنو اوریدونکو د خوستی ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوو چې د دې راپور تر پایه سره پاتې شوی. له تاسو اجازه اخلو البته د مشال راډیو د پاتو خپرونې د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.